ویډیو د دې ماخمنه خبرونه د اهم ریپورتونو سره ټکی. د پاکستان پوز په فارمیشن کمانډر کانفرنس کې پوزي مشان او ژمنه کړې چې د ریاستي ادارو خلاف بلوا جوړونکو او پلان جوړونکو باندې به قانون سخت عملی کړي. دا سال کې چې عمران خان د خپل پلویانو د گرفتاری او زورول کېدو دعوی کوي، آی ایس پی آر وایي په امنیتي ادارو باندې د بشري حقوقو د خلاف ورزیو الزامونه غلط دي او د دې الزامونو مقصد د پوز بدنامه کول دي. د بشري حقوقو کارمندان وایي په خیبر پښتونخوا کې د جبري بې درکه کولو لړۍ لا روانه ده. د یو شمیر بې درکه شو کسانو رشتہ دارانو نن د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاج وکړ. د پاکستان حکومت د راتلونکي مالی کال لپاره د اقتصادي ودې کچه 3.5% مقرر کړې ده. قومي اقتصادي کونسل د آینده مالی کال لپاره د 2,500 اربع روپیو د بجټ منظوري ورکړه. او په ایشا پاسیفیک کې د زبر ځواکونو ترمنځ د مقابلې کړکیچ. تایوان سره نږدې د امریکا او چین د ځواکونو د مخامخ کېدو نه پس د چین او روس پوځي جهازونه د کوریا فضائي حریم ته ننوتلي او جنوبي کوریا هم خپلې جټ تیارې ورپسې الوځولې دي. آیا د کومې بلې جګړې امکان شته؟ نور رپورټونه به هم ولرو. په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ. سړی مشه په خیر راغلی. دا وی ای ډی ودا او تاسو دروانو شارو خبرونه د واشنگتن ډی سی نه ګوري او اوري. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ د وښوې دی په پیښور کې د ماخصن لاس په کابل کې د ماخصن نه نیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ماخصن نه نیمه یی د ماسپخین یا بچت د وی ای ډی ویا د روان شارو په دې پروګرام کې زفوات لامه احساس کوربایم. د پاکستان پوز ویلی چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د گرفتاری په ضد د مظاهرو په محل په پوزي هدفونو حمله کې د نیول شویو کسانو مقدمه شروع کړې شوې ده. د پاکستان د پوز په فارمیشن کمانډرز کانفرنس کې پوزي مشان او ژمنه کړې چې د ریاستي ادارو خلاف بلوا جوړونکو او پلان جوړونکو باندې به سخت قانون عملی کړي. دا چې د پوزیانو په دې غونډه کې نور څه ویل شوې دي تفصیل درابیا پیر ناورو چې د اسلام آباد نه همدا شی به د سکایپ د لارې مونږ سره په پروګرام کې ده. راوی پیر ستړي مشه په خیر علي.
ډیر مننه کوم بابا.
سلامات اوسه. اول که تاسو دارته وایسي چې د کمانډرز د فارمیشن دغه کانفرنس چې رابلل شوی وو موضوعات څه وو او په څه خبرې مهمه خبرې پکې شوې دي؟
جی بالکل، څنګه چې تاسو ویلې دغه یو اتیایم کانفرنس وو، فارمیشن کمانډرز کانفرنس وو. دا په کال کې یو ځل کیږي او دې ځل د ډېرې مهمې کم د نهمې مئی پیښه چې سوې وه د هغې په اړه باندې خبرې سوي دي. په دغه کې اکثره خو دغه کم فوجي عملیات چې کیږي یا د دې تر څنګ کم تربیتي چارې چې وي پر هغې باندې دا کانفرنس رابلل کیږي او خبرې هم کیږي. د دې پس د فوج د ادارې کم بیان چې جاری سوی دي هغه کې ویل سوی دي د فوج بشر جنرال اسیم منیر د دغه فارمیشن کمانډرز د غونډې مشري کړې ده او په دې کې په سخت ټکو باندې دا خبره غندنه سوی ده چې کم پر خلکو باندې یا پر فوج باندې یا پر فوجي تنصیبات باندې چې کم بریدونه سوی وو د نهم مئی باندې او د هغې پس چې کم بیانونه مخې ته راځي د فوج په ضد باندې، هغې وایي چې دا یوازې د سیاسي د وړو سیاسي ګټو لپاره دغه بیانونه کیږي او پاکستان فوج چې دی هغه کله هم نه د سکړی دی او نه یا د دې او نه به کوي، ولې چې هغه خپل یو ځمواري لري. او د دې ترڅنګ د دا ویلې دي څنګه چې تاسو هم وایي چې کم خلکو دغه بلوا جوړ کړي و دغه حالات خراب کړي و هغه په ضد باندې مقدمه روانه سوي دي، عملیات شروع سوي دي، هغه نیولو لړۍ روانه ده. خو د دې ترڅنګ کم خلکو چې د دې منصوبه بندي کړي ده او دغه خلګي راپارولي دي د هغه په ضد به هم قانوني کاروایی کیږي او هغه به هم نیول کیږي، هغه ته هم د امکانات چې سزا کیږي. دا هغه خبرې دي چې د دې څخه وړاندې هم وخت په وخت د فوج مشر خپل کړی وو. متواتی ادارې د فوج چې د هغې د بیانونو د للارې مخې ته راغلي وو د فوج بیانونه، او اوس یو ځل بیا د دې خبرې کېدل په داسې حال کې چې خلک هم ډېر زیات نیول سوي دي. د تحریک انصاف د مشر عمران خان د خولې چددی مشران او عام خلک هم نیول سوي دي، او پر فوج باندې ډېر زیات د تورونه هم لګول کیږي چې په خصوص کمی شزی چې نیول سوي دي هغه زورول کیږي، هغه سره بد کیږي او بغیر څه سبب په جیلونو کې ساتل کیږي او نه پر دې باندې مقدمه کیږي. نو دوی دا ټول رد کړي دي دغه تورونه، او وایي چې دا سنستا یوازې کم بیانونه چې راغلي دي هغه به د هغه خلک
د پاوز د فارمیشن کمانډرز کانفرنس یا غونډه هر کال کیدونکې ده، هر کال کیږي، خو څه کالي فرق څه وو، او دغه خبرې چې د پاوز مشانو کړی دي دا څومره اهمي ګڼل کېدای شي؟ یعنی د دې نه پس به د چی شي انتظار وي خلک چې څه به وشي؟
جواد صاحب، دا سیدا چې دغه څنګه چې تاسو ولې په کال کې یو ځل کیږي، خو مهمه خبره ده چې په دې کې فارمیشن کمانډرز خپل پرنسپل سټاف افیسرز او د فوج کم نور مشران چې دی هغه ګډون کړي وو، او دا سرګندوي چې د فوج کم بیانیا چې مخې ته راغلي به د نه همې څخه ورسته هغه باندې ټول فوج یو ځای دی. اصل مقصد دا دی چې سرګندوي چې ټول فوج یو ځای دی، او هغه غواړي چې د کوم خلکو په ضد باندې د هغه خلکو په ضد باندې عملیات وکړي چې په دې کې زیات ککړ وو یا منصوبه بندي کړي وو. نو د دې تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان په سپریم کورټ کې او په نورو عدالتونو کې مقدمه روانې دي په دا وخت کې د عمران خان په ضد هم، او د دې سره د تحریک انصاف د نورو مشرانو په ضد هم، او په داسې وخت کې دغه کور کمانډر جوړېدل او دغه سی بیان راتګ سرګندوي چې هغه د عدالتونو څخه هم تمیل لري، هغه پریکړه وکړي چې دغه خلک خپل
یو بل پښتنه وبخه. د فوجي مشانو د دې خبرو په وړاندې آیا تر اوسه پورې څه خبرګونونه را څرګند شوي دي کنه؟ خصوصا د سیاست مدارانو د خوا، د ګوندونو د خوا، یا په میډیا باندې؟
جواد صاحب، د پاکستان کم حکومت ائتلافي ګوندونه دی پی ڈی ایم په مشرۍ کې هغه خو دوران څخه د دې غندنه کړې ده، او هغه هم وایي چې دغه سي څه قسمه حالات بنه پری دی، ولې چې فوج یو داسې اداره ده چې هغه د ملک د حفاظت لپاره ده، او نن هم یو بل ادارې اسلامي نظریاتي کونسل باقاعده په باقاعده توګه دو ورځې د خپل یو غونډې وروسته پریس کانفرنس کړی و، هغوی هم د دې غندنه کړې وه، او دا ویل کیږي د دغه سیاست مدارانو او د مشرانو لاړخه د ادارو لاړخه چې په پاکستان کې خپله د فوج بدنامي کیږي، او د څنګه کم ګاونډي هیواد چې دی په خصوصي توګه هند هلته د بدنامولو هڅې کیږي. خو که موږ وګورو تحریک انصاف او د تحریک انصاف کم پلویان چې دي، تحریک انصاف مشر چې دي، هغه خپل وایي چې داسې هیڅ قسمه نه دي سوي، نه د دوی له اړخه داسې خبرې سوي دي، نه د دوی له اړخه څه منصوبه بندي سوي ده، او نه د دوی غوښتو فوج د دوی دي، خو د یو څه خاص خلکو په ضد باندې دوی اوس هم اختلافات او تحفظات لري، او د هغې په ضد به بیانونه ورکوي. چې
بیا پیر د پوره تفصيلات تاسو وړاندې کړل، ژوند یوسي
ډیره مننه په مخه مو شکر.
د دی وسره اوسي
تا تاسو د پاکستان د پاوز د غونډې په اړه رپورت واوري د اسلام آباد نه چې په غوښته کې پاوز دا ویلی و چې غنې د شکنجه کولو یا د خلکو د گرفتاری یا د بشري حقوقو د خلاف ورزیو په اړه باندې هغه څه الزامونه چې پدې باندې لګیدلې دي هغه بے بنیاد دي. خو بل طرف ته په پاکستان کې د لادرکه کسانو موضوع تر اوسه هم تاوده ده او ډیر کسان دا شکایت لري چې دوی رشداران لادرکه کیږي د امنیتي ادارو د خواودي ته پته نشي چې وی چیرته دي. د بشري حقوقو کارکونکو وایي چې خیبر پښتونخوا کې اوس هم د خلکو د جبري بې درکه کولو لړۍ روانه ده. دریمیا شوړاندې د مومند رشید خان بې درکه شوی و چې د کورنۍ غړي تور لګوي په ورده او ساده جامو کې راغلو کسانو رشید خان د خپلوانو د کور نه اوچت کړي او تر اوسه یې هیڅ درک هم نشته. د رشید خان د بې درکې زد او خوشی کولو لپاره یې مور خزی او بچو د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاج کړی دی. نور حال دار شد ارشد مومند پر رپورٹ کې لیدلې او اوریدلې شي.
د مومندو د رشید خان مور خزا او بچی په یوازې د پېښور پریس کلب مخې ته د هغه د لادرکه کېدو په ضد احتجاج کوي. خزی وی خوند خپلوانو کراغلیو د پېښور خزانه تانې د حدودونو اوچت کړې شوی او پولیسو د ای پی آر درج کولو نه انکار کړیو او نو ورته معلومات ورکړي.
دو کسان په ورده کې د پولیسو کاپلو کې او درې په سیول جامو کې ا بس ګارد کې واچو به ته مخته تور کړه د غور واچو لخوالی د درې ما میشتا منګه د خزاني تانی تر لولته زمنګ راپورټ وانه غسه منګ ته ویلی بل منګ به تاسو ته به ټلیفون کو منګه دا غي په انتظار وسم ناسو.
د رشید خان مور وای زوی مزدور کارو اوس ورته د هغه د بچو او د خزه پالنه ور په غاړه شوې ده.
سندم بچی نه نه یو سندم ټاکی مزدوری نه نه زی وړې دي چې چاله ورشو بیا دغه نه دي وای ما وای مړ به کی زته به ورو ور دي مړ به کی مال والی به وځي والی والی مال ګنای څه کړی دا.
د خزانه تانی پولیس چارواکو دی وتول د رشید خان په کیس کې دوه ورځې وړاندې ای پی آر درج کړي دي او په لټنې روان دي. ای پی آر په پېښور های کورټ کې د خواست جمع کولو پس درج شوه دي. په عدالت کې د بې کورتن کورنۍ د پاره خواست وکیل شبیر حسین گیګانی جمع کړي وو.
بالکل را روان دي دا سلسله خو نه مخکې ولاړه و نه اوس ولاړه ده او په مختلفو طریقو باندې مخکې کو شرطه ملټری اپریشن داغه په دغه کې په پرده کې میسنګ پرسن کې سونو اوس ایوندا چې په پولیس والا باندې په سپینو جامو کې هماغه زمونږ ادارې داغه شاته دي د میسنګ پرسن کې سونو وسمشته وسم روان دي.
د بشري حقوقو لپاره کارکونکي وایي په پاکستان کې د بې درکه تنانو کار شمیره نه د معلومه. خو د پاکستان حکومت لخوا د بې درکه تنانو را معلومولو لپاره د جوړ کمیشن په ویب پاڼه لیکل شوی 209204 نوي کسانو بې درکه کېدو کیسونه ريجستره شوی چې پکې 3804 خوشی کړی شوی او 201 مړی موندل شوی دی. خود لا درکه تنانو د پاره وکالت کوونکې شبیر حسین گیګانی وای یوازې په خبر پښتونخوا کې د 8000 نه زیات خلک بې درکه دي.
من سول پوری انټرمن سنټر دا سیدی چې دا نوټیفاید دی دې بکه دا ګورنمنټ نوټیفیکیشن کړی دی او دا غو نه علاوه چې کوم داوی دا سیدی چې هغه نوټیفیکیشن نه شوی و دي سره خو پیا مراکز دا سیسه چې پای کې د میسنګ پرسن ساتي نو هغه تزر کسان تر اوسه پورې هغه په حراستي مراکز کې دي.
د بې درکه تنانو لپاره جوړ کمیشن د شمیرو تر مخه 1515 کسان په پنجاب 1501 کم شپېته په سین تر ټولو زیات 3300 په خیبر پښتونخوا او په دویم نمبر 2129 کسان د بلوچستان صوبې نه بې درکه شوي دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو پښتنو او بلوسو لا درکه تنانو د پاره کارکونکو ډلې د خلکو په زور د بې درکه کولو تورونه د پاکستان د پوز په طاقتوره خوپیا ادارو پوري کوي خو پوز د نیوکه بیا بیا رد کړي دي. د پاکستان پوز د ریزلری کډی شو رکشوي تنان د بلوچ بلتون خوخه وسلوالو ډلو په لیکو کې شامل شوی د امنیتي ځواکونو سره پنخټو کې وجل شوی او یا کوم بل هیواد ته تختیدلی. ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور.
بل اړخته په بلوچستان کې د بيدرک شو بلوچستان خپل خپلوان وایي چې په روان کال کې هم د بيدرک کولو لړۍ هلته روانه ده. د هغوی داوا ده چې تر اوسه 115 نور کسان په زور لا درک کړی شوی دي. دوی وایي څوک نه مقدمه درش کوي او نه حکومت په دې اړه څه وایي. تفصیل د حمید سمسور پر رپورت کې.
د وایس پار بلوچ میسنگ پرسن مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ ویل چې روان کال کې په بلوچستان کې 115 کسان په جبري توګه باندې بې درک شوي دي. د بې درک شوو کورنیو د دوی و سازمان ته د بې درک شوو ټول اسناد او شهادتونه ورجمع کړي دي. اوس د دوی د مقدمو د ثبت کولو لپاره له اړه لرونکو تانو سره تماس نیسي. ماما قدیر بلوچ پرمختیاته کړله چې په 2018 کې د بيدرکسو لپاره کوم کمیسیون جوړ شوی دی او هغه ته دغه قضیه دوی ثبت کول غواړي او دغه نمونه یې دوی د تنظیم پر کچه باندې صوبایي او د مرکزی حکومت ته هم ورکړي دي چې کمیسیون و اړه لرونکو تانو ته امر وکړي چې دا مقدمه ثبت شي. دغه خبره چې تر اوسه پورې د ټولو
دلته د اشورې په محل چې مرکزی وزیر رانا ثنا الله راغلی لده سره یو سنیټر او نور خلک هم ملګرو دا ژمنه کړې او ډاډ یې راکړې و چې د بې درکه شوو خلکو ستونزې به اواره کړي. اوس د خپلو خبرو انکاري شوي. تر نن پورې یې د دوی لپاره هیڅ ډول پرمختګ نه دی کړی بلکې د خلکو د پورته کولو زیان لا نور هم زیات شوی.
په دې باب وی او ای ډی وا د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر او صوبایي سکرتر سره د دوی سره د خبرو اترو کولو تکل وکي. دفتر لورلو خو په دفتر کې موجودو جواب نه وایي. خو بیا هم حکومت په تیرو وختو کې ویلي دي چې ځینې خلک دلته د امنیتي ادارو په ضد باندې پروپاګاند کوي او غواړي چې د خلکو او د امنیتي ادارو ترمنځ توپیر رامنځته کړي چې امنیتي ادارو په زور باندې ویلي دي. د گوادر حکرات غورزنګ مشر مولانا دایترحمان هم د درکسو خلکو د کیمپ دوره وکړه.
یہ لاپتہ افراد کا مسئلہ یہ پاکستان کے نظام پر ایک بہت بڑا داغ ہے دبا ہے.
د بے درک شو خلق ستونزا دا پاکستان پہ جمہوریہ و عدالتی نظام باندې ډیر لوی داغ او تور ټکی دی. چې کوم څوک د قانون او عین خبره کوي د هغه د پاره د شرم وړ خبره ده. د خلکو ځمن بے درک دي. کورونو ته درک نشته. مینډ یو درونه په سړکونو باندې سرګردانه ګرځي. د خپل نازول او خصونه په لاسو کې دي. جاړي دا نه خو په جمهوریت ټولنه کې او نه په شریعت وګه جایز ده چې خلق بے درک کړی شي. کچا جرم کړی دی نو تاسو عدالتونو ته بوتلی شئ. په دوی د مقدمه ثبت کړی شي. په بند کې دی واچول شي. دوی ته دی د دریض مقور کړل شي چې عدالتونه کومه پریکړه وکړي خپلوانو ته به د منلو وړ وي.
صفائی کا موقع دے دو. عدالت جو فیصله کرے لواکین کو قبول ہے.
د بے درک سو خلق کورنۍ په دې باب ویای
تبا دی بلوچستان اوس نور خو نور د شزم را لپورته کوي. نور خو په کورونا روزي شزم پورته کوي. نو چې پات سو بلانا دوی خپل په قانون باندې خپل سزا ورکوي. خپل جزا ورکوي. خلق وجنی ورځي.
ماما قدیر بلوچ ویل چې د دوی سازمان تر اوسه پوری حکومت ته تر شپږ زره زیات کیږي ورکړي دي چې د هر ورځې پر بنسټ باندې دغه اروېدنه هم کوي. د بې درک سو خلکو سازمان ادا کوي چې د خلکو په جبري توګه په بې درک کېدو کې امنیتي ادارې لاس لري. نه یوازې د بې درک سو خلکو سازمان بلکې بلوچ ملتپاله هم وایي چې تر 350 زیات کسان را خوشي شوي هم دي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
سم د پاکستان د معاشي حالات په اړه یو رپورت. د پاکستان حکومت د راتلونکي مالی کال 2023 لپاره د اقتصادي ودې شرحه 3.5% مقرر کړې ده. همدارز د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي اقتصادي کونسل په غونډه کې د آینده مالی کال د قومي پرمختیا لپاره 2500 ارب روپیه بجټ ټاکل شوې دي. په دې غونډه کې نورې کومې پریکړې شوې دي؟ تفصیل یې تاسو ته د اسلام آباد نه الیاس خان خپل رپورت کې وړاندې کړی.
د پاکستان مرکزی حکومت دراتلونکو مالی کال لپاره د جی ڈی پی یا کل مجموعی پیداوار د ود اشاره 3.15 فیصدی منظوری ورکړی ده. ائتلافی حکومت په داسې حال کې د جون په 9مه کلیزه بودیجه وړاندې کوي چې پاکستان د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او د 100 میاشتو ځنډ وروسته هم د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د سټاف په کچه لوزنامه نه ده شوې.
IMF کے ساتھ تو بھی رہنا ہے.
پاکستان تا راتلون کې درې اوکالو کې وو اویا ارب ڈالر قرض پکار دی. کم چې دا IMF قرض پروگرام بحاله دو پرتا ممکن نه دی. خود سره حکومت تبا خپل خرچه هم را کمول وی او هر کال شتمن ډل تا د ارباو ډالر مراعات او اسنتیاوی به هم ختمول وی او دغه پیسې به دا عام اولس په بنیادی ضرورتونو مصرف کول وی.
ایکسپندیچر ظاهر ہے کہ حکومت کو اپنے کام کرنے ہیں.
د وزیر اعظم شہباز شریف په مشرۍ کې تر سره شوی د قومی اقتصادی کونسل یا NEC غونډې رستا د منصوبه بندی وزیر حسن اقبال یو خبری غونډې ته وویل چې داسې پریکړې بکوي چې هیواد د استحکام په لور بوزي. نو موري وویل چې سی د وفاق د لاندې د پرمختیا کارونو لپاره 1.5 لک ارب روپۍ ځانګړي کولو او د صوبو مجموعي بجټ لپاره 1.5 لک ارب روپۍ اخودو منظوري ورکړې ده. NEC د پخوانی قبایلي سیمو لپاره 5.5 لک ارب روپۍ هم اخودي دي. حسن اقبال وویل چې د کمزوري اقتصاد له وجې مرکزی حکومت یوازې د دې جوګه نه دی چې د وفاق آمدن نه خپلې قرضې پرې کړي او د خپلو خرچو لکه تنخواګانو پینشن دفاع آسان او پرمختیایی بجٹ لپارا باورتا نور کرس اخستلوی.
15 to 16 billion dollars پاکستان کو مزید جنریٹ کرنے ہیں.
پراتون کے مالکال کے چی دین ایف سی یا قومی مالیاتی کمیشن فارمولے دا لاندی سبو تخپل برخور کریشی نو دا پاکستان بجٹ خسارا با 1 trillion 1000 arab rupees تا ورسی او حکومت تا بخپل خرچی پورا کول لپارا نور قرض اغستلوی.
32 بلین ڈالرز کی ریکوائرمنٹ ہے.
پاکستان دا وقت دا سخت بیرونی ادائیگیانو یا بیلنس آف پیمنٹ ستونزو کے انخط دے اور دا ہیواد مرکزی بینک سرا دا زر مبادلے ذخیرے 1 crore تارا غرزی دلی دی اور دا صرف دا یو میاش واردات لپارا کافی دی. سیڑون کی وائی پدا سے حالاتو کی کہ حکومت یو پلو دا IMF لخوا دا کلشیوی اصلاحات تو عملی کولو کے انخط دے نو بل پلو اکتوبر یا نومبر کے دا عمومی ٹاکنو سخا مخ خلقو تا دا ہر ڈول مرستی ورکولو تا زائے برابر وی. دا روان مالی کال لپارا دا هیواد اقتصادی ود هدف 15% په مقابله کې 0.3% ته راخته شوې ده. گرانی ریکارڈ 18% ته ختلې ده او د IMF د ځن ښکار لوزنامه به حالیدل د هیواد اقتصاد د سکوت نه بچ کولو لپاره ډیره مهمه ده. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
دیوا په سیټلایټ ٹی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
او سم د افغانستان په اړه د افغانستان د پاره د امریکا ځانګړی استازی تامس ویسټ روانه اونۍ د برتانیې او متحده عرب اماراتو په سفر دی چې مقصد یې هلته د خپلو اتحادیانو سره په افغانستان کې د ګډو مفاداتو په اړه خبرې کول دي. نوموړي په ټویټر لیکلي چې په دې لړ کې د برتانوي چارواکو سره ملاقاتونه هم کړي دي. د دې سفر په اړه د څېړونکو نظر د عبدالرزاق په رپورټ کې لیدلی او اوریدلی شي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تامس ویسټ د افغانستان په تړاو د خپل سفر لړۍ پیل کړي او د انګلستان چارواکو سره لیدل کړي دي. نوموړي د سفر په حق لا په ټویټر لیکلي چې د جون 15 نتر نه هم با په برتانیا او متحده عرب اماراتو کې د همکارانو سره په افغانستان کې د مشترکه ګټو په اړه خبري وکړي. سیلون کی وای په افغانستان کې روان وضعیت د روس او اوکرين جنگ او په منطقه کې د چین اثر رسوخ په پام کې د نیولو سره امریکا غواړي چې د افغانستان د کشالې د حل لپاره خپل متحدینو سره سلا مشوره وکړي.
موږ ګورو د افغانستان حکومت چې په 20 پل کې چار پرسمي تور په جندل نه پاغي کې یو ای او بل کوم ګورو د لندن چې د موري غټ ایکسپیرینس د ګریټ گیم په دې علاقې کې نو دا د وسیزونه چې دینه زما خیال لاله چې وس امریکا غواړي چې د خلکو مدد راغلی په افغانستان کې د افغانستان د کم حالات چې طالبان او کم حکومت د کم چیلنجونو را پیښتي په هغه سلسله کې خبرې وکړي.
تامس ویسټ په ټویټر ویلی چې په لندن کې د ملت وزیر او د افغانستان او پاکستان د چارو رئیس سره ملاقات کړي. د افغانستان په تړاو د نوموړي د سفر په حق لمو د طالبانو ترجمان زبی الله مجاهد د دریز معلومولو کوشش وکړو، خو لا تر دې دمه یې ډیو سره خپل دریز نه دی شریک کړی. لدیړوان دی رائټرز خبری ادارې په کندهار کې د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده سره د قطر د وزیر اعظم د ملاقات خبر ورکړی وو، خو طالبانو او د قطر حکومت نه د دې ملاقات پخلی کړی او نه په دې اړه جزئیات شریک کړی دي.
نو دغه سفر مهم وو، هم د قطر لپاره او هم د اسلامي امارت لپاره او هم د امریکا لپاره، ځکه دغه درې واړه طرفونه یو د بل څخه غوښتنې لري. خصوصا قطر په دغه سفر کې په اصل کې د امریکا د استازیتوب باندې راغلی وو، او هغه څه چې امریکا غواړي د قطر د چارواکو په خوله باندې له اسلامي امارت څخه مطرح کړی دی.
طالبانو د 2021 کال د اگست میاشت کې د کابل واک تر لاسه کول وروسته خپل سرپرست حکومت اعلان کړي، خود نړۍ کوم یو هیواد دوی حکومت په رسمي ډول نه دی پیژندلې. طالبانو واک ته رسیدو وروسته د جنکو په تعلیم او په این جی اوز کې د میرمنو په کار بندیز لګولې چې په نړیواله کچه ورته سخت خبرګون خودلې کیږي، خو طالبان دا د هیواد داخلي مسله بولي. سیلون کی وای په موجوده حالاتو کې بعد نړیوال ټولنې د فشار پالیسی هغه عمره غټورنوي سمره چې د طالبانو سره د خبرو اترو تګلارې موثره کېدلې شي.
د دې حل د پکار د شیر طالبانو سره چې غواړي چې نړۍ وسر روزګار کې روزګار دی وسر او کې اړیکې دی وسر جوړ کې هغه اړیکې چې تینو ظاهر خبره ده چې د وخت سره هغه دومره مفادات پیدا کی چې هغه مفادات په بنیاد باندې بیا د فشار پالیسی هغه کې دی چې هغه د تجارت پالیسی دا هغه د سیاست پالیسی دا هغه چې تینو دلته د ریجنل اکنامک کنیکټیویټی دا هغه د ایر او د اسیسټنس او هغه چې تینو د نورو تاسو خبرو پالیسیانه کې دی.
بلخوا په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو استازي لانا نصیبا ویلي چې د افغانستان د وضعیت په تړاو به د جون میاشتې په 28 نیټه د امنیت شورا یو بل غونډه را جوړ کړي شي. عبدالرزاق وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
بیا هم په خیر راغلی. تیر هفته د امریکا 19 ریپبلیکن سینیټرانو په طالبانو د نویو بندیزونو د پاره یو نوې قانوني مسوده سینیټ ته پیښ کړله. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر آرل انټونی وین وی ته ویلي چې د طالبانو د چلند په اړه امریکا او یورپی ملکونو کې د ژور خفګان له سببه د افغانستان سره د ملګرو ملتونو په مرستو کې کمی راغلی دی. انټونی وین د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولی اوس ریپبلیکن سینیټرانو په طالبانو د نوې پابندۍ غوښتنه کړې ده، داسې ځواب ورکړ.
Well, I think there's a great deal of frustration.
دا مهال د طالبانو د چلند په تړاو او دا چې دوی په دې اړه چې د یو شمیر موضوعات لکه د خځو او نجونو سره د چلند او افغانستان ته د بشري مرستو د لیږد په تړاو د مثبت دریځ غوره کولو لپاره د نړیوال ټولنې غوښتنې ردوي، د طالبانو په اړه ډېر خپګان موجود دی. دا دواړه موضوعات یو بل سره تړلي دي. بیلابیل هیوادونه پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره له ډول ډول لارو چارو څخه استفاده کوي. د امریکا د جمهوریت غوښتونکو سناتورانو لخوا وړاندې کړل شوی قانوني طرح چې 19 سناتورانو چمتو کړي د دغه خپګان نه کده. دوی د طالبانو د چلند د تغییر لپاره پر دوی د فشار زیاتولو د لارو چارو د موندلو هڅه کوي.
فکر کوي چې که دغه قانوني طرح د امریکا کانګرس منظور او بیا ولسمشر توشیح کړي، دا به د طالبانو پر چلند اغیزه وکړي، او که اغیزه وکړي هغه به څه ډول وي؟
خا دای وخا پښتنه د طالبان د نړیوال ټولنې لخوا د فشارونو پر وړاندې مقاومت کوي. طالبان په داسې وجندا چې واځي د دوی خپل ګټې پکې خوندې وي تمرکز کوي. دوی واځي د خپل رژیم په اړه فکر کوي. دوی په دې اړه چې نور نړی څه غواړي د تزیات پام نه کوي. طالبان غواړي چې نړی په افغانستان کې پانګه اچونه او د دوی سره سوداګري وکړي. د طالبانو داخلي تګلارې د هغو کړنو چې د دوی مشر او د هغه په شاوخوا کې د موجودې حلقې لخوا دکتي کیږي باندې ولاړ دي، او زه فکر نه کوم چې دا په اسانۍ سره بدلیدون کیږي. ملګرو ملتونو د افغانستان سره د مرستو لپاره زیات پیسې غوښتې دي. هیوادونو تر اوسه د دوی پیسو یوازې د ډېرې کمې اندازې ورکولو ژمنه کړې ده. امریکا اوس هم د افغانستان سره د تر ټولو ستر مرسته کوونکی هیواد دی. اکثریت نور هیوادونه چې د افغانستان سره مرسته کول غواړي د طالبانو څخه خپه او افغانستان سره د مرسته ورکولو په اړه زړه نازړه دي. نو دلته یو ستونزه موجوده ده. دغه جمهوریت غوښتونکي سناتوران چې اوس یې پر طالبانو د زیاتو فشارونو لپاره یوه نوې قانوني طرحه وړاندې کړې د طالبانو د کړنو او د امریکا د حکومت لخوا د طالبانو په چلند کې د تغییر راوستلو کې د ناکامۍ له امله خپه دي.
همدغه زما درېمه پوښتنه وه. ډېر خلک فکر کوي چې د جمهوریت غوښتونکو سناتورانو لخوا پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره د نورو بندیزونو قانوني لایحه وزیر دې چې پر طالبانو فشار راوړي د امریکا د کورنۍ سیاسي موخو لپاره ده. تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟
Well, I think there's a bit of both of those.
دا دواړه دي. دا مهال په امریکا کې د دواړو جلا کول ستونزمن کار دی. خو دا مهال په امریکا کې د طالبانو د چلند په اړه واقعي خپګان موجود دی. خو دا قانوني لایحه لدې عمل چې تر اوسه نه ده معلومه چې په خپل موجوده بڼه به منزور شي او کنه یو ډول سیمبولیک ارزښت لري. د سیاسي ډیالوګونو څخه زه پوهیږم چې د امریکا په موجوده اداره کې هم ډیر خلک دي چې د طالبانو لکړنو ډیر زیات خپه دي. دوی دا څه چې د طالبانو په چلند کې تغییر واستلای شي نګوري. دوی په دې باور نه دي چې د غډول بندیزونه به د طالبانو په چلند کې د تغییر لامل شي.
دا څه فکر کیږي چې بندیزونه طالبانو ته زیان نشي رسولي، بلکې دا بندیزونه عادي افغانانو باندې ناوړه اغیز کوي. نو بیا ولې د غډول بندیزونو هڅه کیږي؟
Well, as I said, I think
that خلک چې ماول د غسناتوران د حالاتو څخه ناخوخه دي او دوی هڅه کوي چې وخې چې دوی په دې اړه فکرمن دي. دا سپندې زونه شته چې هغه په انفرادي ډول پر طالبانو لګول کېدای شي. د امریکا د متحده ایالاتو لخوا بندیزونه بلدي عمل چې د ټولو هیوادونو لخوا نه دي، همرا چې د ملګرو ملتونو بندیزونه لري، همرا اغیزه ونه کړي. د دې عمل هغه څه چې ورته اړتیا ده د بندیزونو د زیات مؤثریت لپاره د نورو هیوادونو سره په دې اړه د ائتلاف رامنځته کول دي.
فکر کوي د امریکا نور ملګری لکه اروپایي ټولنه، ملګری ملتونه او نور به هم پر طالبانو تازه بندیزونه ولګوي؟
Well, I think there is
a فکر کوم چې د اروپای ټولنې غړي د طالبانو څخه ډیر زیات خپه دي. هلته د نړیوالو مؤسسو په ګډون یو شمېر ګروپونه د خپل خپګان د خودلو د داسې لارو چارو چې اغیز ولري د مندلو هڅه کوي. نو په دې اړه ډیر بحثونه روان دي. اروپای ټولنه په دې اړه د وړاندې تګ لپاره د لارو چارو د مندلو هڅه کوي. خودوی تر اوسه په دې اړه د هلارې په مندلو کې پاتې راغلي دي. د دې یو عامل دا دی چې طالبان په دې اړه د مسؤلیت مظاهره نه کوي. دوی له ګمرکونو او نورو دومره پیسې چې حکومت پرې وچلوي راټولوي. زه فکر کوم زیات خلک فکر کوي چې د طالبانو مشر او د نږدې حلخي هسه د خپل رژیم پر مشروعیت او تقویه متمرکز دي. دا پر خپل ځان تمرکز دی.
په افغانستان باندې د طالبانو د ډلې د قبضې نه وروسته ګڼ شمېر پخوانی افغان فوجیان له خپل ملک بهر ته فرارې شول او ځینی امریکا ته راورسېدل. په دې کې یو هم عبدالواسع صافی و چې په غیر قانوني توګه یې ځان امریکا ته ورسولو، مګر دلته په ټکساس ایالت کې په حراست کې وساتل شو. هغه اوس له حراستي مرکز نه وتلی، مګر د کاغذونو کار یې نه دی خلاص او مشکلات سره مخ دی. منظر شهید یې قصه تاسو سره شریک کړي.
عبدالواسع صافی هغه په خوانی افغان سرتیری دی چې د ټکساس په هیوستن ښار کې د خپل مهاجرت غوښتنې د جواب په تمه ورځې تیروي. هغه ورسته لدی چې د مهاجرت له حراستي مرکز خوشی شو، اوس د خپل ورور سره ژوند کوي.
50% ما دا اوریدو 50% توان د لاس ورکړي. زه اوس یوازې اوش تلانیم او ما دا اوریدو توان هم بایللی دی.
عبدالواسع اوس د هغو ټپونو درملنه کوي چې د مکسیکو څخه امریکې ته د راتلو په وخت کې اخیستي وو.
ته ښه یې؟ په لیدو دې خوشاله شوم. نن دې درملنه کوو، هر څه به اسانه وي، موږ در سره مرسته کوو.
I am scared of my life.
زه د خپل ژوند لپاره اندېښمن یم. زه د خپل راتلونکي په اړه نه پوهیږم. زه نه پوهیږم چې د حکومت او امریکا به زما سره څه وکړي.
هغه په کال 2021 کې د امریکایي سرتیرو د انخلاف پروسی وروسته د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې د ویرې له کبله د افغانستان په پریښودو مجبور شو.
ستونزه دا ده چې سیستم منصفانه نه دی او افغانان هم ځان په دې ستونزمنه سیستم کې راګیر کړی.
nothing.
زه هیڅ نه لرم خو هم راته د زندان په چیر دی زه هیله لرم چې دوی به ما ته اسناد راکړي او زه به خپل ژوند پیل
کړم.
د هغه شپې ورځې هم له اندېښنو ډکې دي ځکه چې هغه د فنا غوښتنه کوي خو له امریکا څخه بیرته ډیپورټېدو یا ویستلو څخه ویره لري ځکه چې د هغه قانوني وضعیت ناڅرګنده دی.
Those defensive proceedings are in front of an immigration judge instead of in front of USCIS. It's a more adversarial.
The day present to the defai proce USCIS مختبوزی دا قضیه د مهاجرت یو قاضی مختوري نو دا په حقیقت ډیره مشکله پروسه ده.
I have nothing to tell him but to say
زه هغه ته د ویلو نور څه نه لرم پرته د دې چې ورته وایم صبر وکړه خدای مهربانه دی او ځکه نن موږ مسجد ته راغلی یو او له خدایه د کامیابی او آرامۍ دعا ورته کوو. موږ د ډیرو منډو ترډو څخه ستړي شوی
دا هغه حالت دی چې راغلی ټول افغان کډوال ورسره مخ دي. د حقونو فعالین د امریکا په حکومت غږ کوي چې خپل متحدین یا ملګری دي یوازې نه پرېږدي. منازه شهید دیوا امریکا غږ واشنگتن ڈی سی.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
او سم نړیوالو حالاتو ته کتنه. د امریکای خارجه وزیر انټونی بلنکن سعودي عرب ته تللی او هلته یې د ولیعهد محمد ابن سلمان سره ملاقات کړی دی. سعودي ته د بلنکن د سفر بل مقصد د ګلف کوآپریشن کونسل یا د خلیجی ملکونو د همکارۍ تنظیم د خارجه وزیرانو سره لیدنه کتنه ده. د دې سفر د ارزښت او اهمیت په اړه نور جزئیات زموږ همکار پیر زبیر شاه په خیبر پښتونخوا په لوی خیبر پښتونخوا پروګرام کې د نصر الله خان سره شریک کړي چې ساس پام ورته راګرځو.
نو چې مقصد خو د انټونی بلنکن د ویزټ څنګه تاسو وې چې د سعودي او د امریکای تعلق چکم دي دا سو کال راسه دي کې حالات داسې بدلون را روان دي او بدلون ډېر بنیادی وجه دي. بنیاد یو وجه خدا دا چې الت چکم اوس فیصله کوي اغه محمد بن سلمان کوي اغه زاړه چکم لیدرشپ او زول لیدرشپ او اغه نشته دي او د محمد بن سلمان یو خپل سټایل دي د حکومت کولو او فیصلو کولو او ور سره کتا سو ګوري بیا د امریکای اوس امریکا ټول نه زیات په خپل تیل زیات پیدا کوي نو د سعودي په تیل باندې انحصار چې کوم دی هغه کم شوه دی. نو یو هغه وجنه حالات دوی تعلق کې یو تغیر را روان دی. خو ور سره کتا سو ګوري نو سعودي اوس بیا اعلان کړی دی چې کوم دی تیل چې کوم دی هغه پیداوار به کموي هغه د پاسه چې اوپیک والا هم اعلان کړو چې موږ به دا سپلای وکمو. نو هغه د امریکای د خواهش یا غوي چې کوم مشوره دغه برعکس دا کار کوي لګیا دی. نو ټنشن شته دی په تعلق کې او بیا څنګه په ایران سره امریکای او د ایران چې کوم تعلق دی بیا د سعودي او ایران تعلق چې کوم پرمختګ اگر روان دی پرګه کې او وی ام بي سي کلاس کړه التا په ریاض کې. نو دا ټول سيزونه او نن چې دوی په دې باندې خبرې شوې دي لکه انټونی بلنکن بیا د هيومن رائټس چې کوم التا ایشو دی د اسرائیل سره چې کوم تعلق دی پاغه خبرې کړې دي ور سره. نو منځنی ختیځ کې ډیر روان دي سعودي کوشش کوي چې دا نوې کوم بادشاہي دا نوې چې کوم محمد بن سلمان دې د سره او چې کوم نوې تبدیلیاں دي هغه مطابق پل ری ایڈجسٹ کې تعلق سعودي سره
صحیح د څنګه تاسو اشاره وکړه د ایران وکاله بعد خپل ایم بی سی چې کوم دا په سعودي عرب کې بیا پرانست ده آیا د منطقي سیاست بدلیدون کې د څخه چې د دې په منځ کې تعلقات ډېر خکیدون کې دي د په سیاست په نړیوال سیاست باندې د منطقي په سیاست باندې سره څه وی
نو یا سرات خو ډېر زیات وی ولې چې تاسو وګورئ نو ایران او سعودي ډېر یو بل ډېر زیات مخالفو اسپیشلی په یمن کې موږ قتل سي دلته د یو قسم په پراکسی وار کې دواړه هوادونه لګیا او نو هغه سعودي لپاره هم ډېر ګران او هغه جنگ سیاسي توګه په تور باندې او په پیسو په تور باندې نو هغه کې اوس دایمه سعودي سره حالات خشي نو التبه هم په یمن کې به امن راشي او دوی ور سره ما څنګه وی محمد بن سلمان اوس کوشش کوي چې خپل کوم زاړه کوم اتحادونه او وینه اوزي یا وی ایڈجسٹ کی او نو هغه کینو کفرس کړي دا تعلق حقيقي او څنګه مخ تخکاری چې حقيقي لګیا دي نو دا خو اشیا او مسلمانانو او سنی مسلمانانو چې کوم دا مسلکی جنگ دې کې ډېر کمه راشي او موږ وینو چې دا جنگ هر ټول دنیا کې خور شوی دی نو ور سره به سعودي موای چې خپل چې کوم ډیفنس هغه دی هغه کم کی او په ډیولاپمنت په هغه باندې فوکس کی نو دا بډي غټ ډیولاپمنت دی او روان پر وخت کې به دا مونږ ته دې نتیجې ښکاری خو سیکټر بلینکن هم چې تل یو نو دا هم یو وجه وا چې هغه دا ګوري چې آیا د ایران او د سعودي تعلق به د امریکای په تعلق باندې به دې داسې غلط اغیزمن نشي نو دې وجه نه مزنی ختیس کې سره باندې سیکټر بلینکن ویزیت او د ایم بی سی خلاصېدل دا په یو قسم په یو رزو خو سیمبولیکلی خو ادا دې چې حالات بدليږي او امریکا کوشش کوي چې خپل اتحادیان هم ساتي او نوې ریالټي سره مخامخ شي
ډیر زیات مننه کوم پیرز بشاسف د وخرا کول او معلومات شریکول او جهان مننه
او سم یو بل مهمه موضوع چې د نړیوالو پام ځان ته راګرځولې دي چېډونکو اندېښنې څرګندوي چې کله د چین او امریکا ترمنځ تاوتریخوالی روان وي نو د یو بل د مخنیوي د پاره د جنگي او سمندري جهازونو داسې نوري پیخي به حالات د جنگ خواته یوسي بل خو د سویلي کوریا جنگي تیارو د روس او چین د هغو جهازونو پسې پروازونه کړی چې د سویلي کوریا فضائي حدود ته داخل شوي وو نو شیروان قلندر د نور تفصیل سره
یو ونه کې د چین او امریکا ترمنځ د جنگي او سمندري جازونو ترمنځ د دوه کړکې چې نه پیښې وشوي د چین د سویلي سمندرګي د پاسه د چین جنگي جاز د امریکای د پوزي جاز خواته نږدې په تیزه سره تیر شو د دې سور د ورستا د تایوان په تنګي کې د چین جنگي بیړې د امریکا دفاعي سمندري جهاز مخې ته راغله دا پیښه په یو داسې وخت کې وشوه چې خواته د سویلي چین په سمندرګي کې د امریکا جاپان او فلیپاین د ساحلي ځواکونو مشکونه روان وو چین پر خپل دری سرګندوي
اول امریکای را پاراونه کړي د چین له خوا د پیخي معاملې ته یوازې د قانون او د ضابطو په نړا کې جواب ویلې شوې ده
دا هغه غواخ ده چې د چین له خوا ورکړې شوی چې پکې ویل کیږي تاسو زموږ له خوا خبرداري نه دی منلې او موږ به ټول ضروری ګامونه پورته کوو د امریکا ترڅنګ د چین جنگي سمندري جازونو په تیرو سو کلونو کې د فلیپاین په شمول نور هیوادونو ته هم غواخونه کړي او په دغه سیمه کې پوزي هلې ځلې هم کوي امریکا هم د غلطه د مټو زور ورخکار کوي او د خپل اتحادیانو سره پوزي مشکونه کوي بیجینګ وايي دوی راپارول کیږي دا سي سونو رپیخي خبره جنگ خواته بوتلی شي
اټس پارت اف ا نیو ان ډیسټربینګ نورم
دا د نوی او پریشانې وړ د حالاتو خبره ده او دا هرڅ په یو داسې خاص وخت کې کیږي چې د امریکا او چین ترمنځ په دفاعي کچا د اعلی چارواکو اړیکې له وړاندې محدود شوې دي
وایټ هاوس د چین تورونه رد کړی او وای بیجینګ سره د خبرو کولو هڅه کوي
working on this very very hard and the president's confident
mur shopa klaka sara pur de kar ko aw sadar pa de bawar dai che zmur aw chin yani da biden aw shi tarmans che pa bali ki pa kum khabar o ittefaq sawi o ha gza itbara o garzo
kho chin pa singapore ki da amniyat nadiwali gonde pa mahal da washington lakhwa da difai wazirano tarmans da mulaqat urandi zarat kadeo د امریکا انتظامیه د چین د دفاع وزیر لی شنګفو باندې لګول شوی بندیزونه نه دی پورته کړی. امریکایي چارواکي هڅه کوي چې د خارجه وزیر انتونی بلینکن د بیجینګ سفر بیا را جوړ کړي کوم چې په امریکا کې د چین د جاسوسي پوکړې د پیښو وروسته منسوخه کړي شوی و. نوشیروان کلندر وی او ای ډی وا واشنگټن ڈی سی.
او سم د ترکیه په لور په داس حال کې چې ترکیه د مالی کړکیچ سره مخ ده بیا منتخب شوی صدر رجب طیب اردوان د خزانه وزارت د عہدې لپاره کاروبار دوست محمد سمسک د انتخاب کړی دی. البته چېونکو په اقتصادي توګه دا یو غیر معمولی ګام بولی. خو ډورین جونز د استانبول نه په خپل ریپورت کې وایي اهمه پوښتنه بیا هم دا ده چې آیا اردوان به په دې عمل باندې پاتې شي او دا عمل به وکړي شي او کنه. تفصیل د ارباب محمود علي په ریپورت کې.
د رجب طیب اردوان د خوا په خوانی بینکر محمد شمشک د خزانه وزیر ټاکل د اردوان د غیر روایتي تګلارې ختمې دل ګړل کیږي. اردوان د ګرانې د مخنیوي لپاره د سود په شرح کې مسلسل کمی کوله چې لعمله یې دا وخت په هیواد کې د ګرانې سرکاري کچا تر 30% ته رسیدلې.
دا د اردوان په اقتصادي تګلارو کې 180 درجه بدلون دی. یاد ساتل پکار دي چې په 13 لسیزه کې زیات وخت اردوان غیر روایتي تګلار خپل کړی و. د اردوان په پخوانی انتظامیه کې هم شامل وو او د انتظامیه د غیر روایتي تګلارې په وجه د یوې خواته شوی وو ځکه چې دوی نه خوښول. خو د بیرته راوصل خای چې اردوان اوس د روایتي په ځای تبل لاره اختیارول غواړي.
ډیر خلک تور لګوي چې د اردوان د خوا د سود شره د کم ساتلو په وجه هیواد کې ګرانی را مخته شوې ده او په خاص توګه د خوراکي توکو به ډیر لوړې شوې دي او سوداګر هم د ستونزو سره مخامخ شوې دي.
طبيعي هر کس نه علم ګوزه ازالي
په کار ته د هڅه د اخیستو توان راکم شوې په خاص توګه په هغه ورځو کې چې په منډي کې د شنو میوه او سبزیانو لیندین کیږي ښکارا پته لګي چې د خلکو د اخیستلو طاقت راکم شوې دي.
د اردوان د بیا منتخب کېدل را پدې خو د ترکیه د کرنسی لیرا بیا ریکارد کچتا راټیټه شوې ده او د دې دفاع لپاره د هوا سره ډیره کمه د بارنې کرنسی ذخیره پاتې ده. تمه ده چې د سلګرو د ورتک سره د بارنې کرنسی ذخیره سیوا شي. خو سیډونکو خبرداري کوي چې د مالی کړکیچ د مخنیوي لپاره وخت په تیزی سره کمیږي.
ترکیز هډینګ ویری راپیدلی
ترکیه په ډیری تیزی سره د کرنسی د کړکیچ په لور روانه ده. یا که رسمي توګه ووایم د مالی خسارې د کړکیچ په لور روانه ده. زما شخصي نظر دی چې د یو غټ عملی او باوري اقتصادي تګلارې د بدلون نه بغیر ترکیه نشي کولای چې د ژمینه ووزی.
د بارنې کرنسی ذخیره سیوا کولو لپاره یو لار ته هم کېدل شي چې د اقتصاد د روایتي تګلارو په شان د سود شره سیوا کړی شي. دا کول شي چې ترکی د خپل مغربي ائتلاف ته هم ورنږدې کی.
ریټرن ټو یو نو اورتودوکس اکونومک پالیسیز
روایتي اقتصادي تګلارو ته بیرته راتګ باز ما په خیال د مغربي منډیو غربي پور ورکونکو او د مالی ادارو د اهمیت څرګندونه وي او د دې اثرات بیا د خارجي پالیسي په سیاسي چارو کې رامخته کیدی شي.
خو د ګرانې د مخنیوي لپاره د سود شرک اضافه یو تکلیف دی ګام دی. دا اقتصادي ترقی را کمول شي او په خاص توګه د ترکی د ودانې یا کنستراکشن سند زیات اغیزمن کول شي. دا سند ارزان رقمونو ته ضرورت لري او د دې سره سره د کنستراکشن د سند د اردوان سره نږدې تعلقات هم دي. نو لوی پښتنه هم دا ده چې آیا حکومت په وکړل شي چې د اقتصاد روایتي تګلارې مخ په وړاندې بوزي.
The concern is that 6 months down
we're at the shape Spagna she urusta aw da ratsun ke kal da maqami intikhabato na urandi da sakhta iqtisadi taglara kafi uganali she aw kedali she da badal she da khpal taglare na da las pasar kawlo da para pa simsik fishar washawali she ya da chowki nay ham lerikri.
Ordovan da urandi na velidi che da siyasi mukhalifin na ba da Istanbul kharwali berta tarlasa kawi. لکه د همیش په شان سیاست په دا فیصله کوي چې آی ترکی به د خپل حفاظت لپاره په اقتصادي کچا ګران فیصله وکړي شي او کنه. ارباب محمود علی، وائس آف امریکہ، دیوا، واشنگٹن.
او بل رپورٹ دا چې د برتانیې د پالیسی انسټیټیوټ چې رایل یونایټیډ سرویسز انسټیټیوټ نومیږي په خپل یو رپورټ کې ویلي دي چې روس د لویدیځ د بندیزونو نه د تیښتې په هڅه کې د ایران حربي استعمالوي. په ایران باندې د جوهري پروګرامونو په وجه او په روس باندې د اوکراین جګړې په وجه پراخ بندیزونه لګول شوي چې دواړه ملکونه کوشش کوي د دې بندیزونو نه وتښتي. د وایس اف امریکا هنری ریج ویل رپورټ درته د ډیوا همکار نصر الله خان وړاندې کوي.
تیر کال لویدیځو هیوادونو په یوکراین د حملې له وجې پرله پسې په روس سخت بندیزونه ولګول. د اوکراین صدر ولادیمیر زلنسکی د اتوار یا یک شنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې روس د دې نه ځان په چالاک طریقه بچ کوي.
لبده مرغا تراگر ریاست د سپلایرز نتورک د لارې د نړۍ ټکنالوژي ترلاسه کوي او د نړیوالو بندیزونو نه د ځان بچ کولو یو انتظام کوي.
د روسی رپورٹ لیکوال ټام کټینګ پوینا روس ته بندیزونو سره د چل کول زده کړی.
ان پارټیکولر
په ځانګړي توګه ولنه سیس د هغه ډول الکترونیک پرزو معلومول دي چې دوی ورته ضرورت لري چې د خپل پوز ملاتړ پر وکړي. دویمه خبره اخکاره ده، دوی د خپل ګیس او تیل لپاره نوې مارکیټونه ګوري چې دغه هواد د معیشت یو اهم برخه ده.
روسوی چې په 2022 کال کې اقتصاد 2.5% راټیټ شوی چې د ډیرو توقعاتو نه کم دی. په همدې حال کې د مئی په میاشت کې د چین او هند لخوا د روس د خامو تیلو اخیستل تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې دي. د دې یو مهمه وجه دا هم ده چې بندیزونه یوازې په مغربي حکومتونو او کمپنیانو باندې لګیدلې چې له روس سره سوداګري کوي.
او له همدې وجې که په هند کې یو بینک وي نو د روس د بینک سره مالی تعلق یې بالکل ټیک کېدل شي.
د دې باوجود چې د نړیوال تجارت لاوس هم په امریکایي ډالر کې کیږي، نو روس بیا څنګه خپل معیشت د تباهۍ نه بچو ساتو؟ کټینګ وای روس په توندۍ سره ایران ته د یوې نمونې په توګه ګوري چې څنګه له بندیزونو څخه ځان یې وژغورو. تهران د خپلو اټومي وسلو او میزایلو پروګرامونو او د ترهاګرو ډلو د ملاتړ له امله د مغرب لخوا د بندیزونو ښکار دی، خو ایران دا ردوي.
ایران چې د تیلو او ګیسو او انرژي اقتصاد دی کوششونه کوي چې تیل بهر خرڅ کړي، او په دې وروستیو کلونو کې چې ډیر چلونه یې زده کړي چې موږ یې اوس وینو روس هم دغه په کارولی شي. نو د مثال په توګه شیډو بیړۍ چې د نیمې شپې د ټینکرونو ترمنځ تیل بدلول کیږي او ځایي معلومات یې بندي کړي وي، بلکې د ترکیې یا متحده عرب اماراتو په څیر ځایونو کې د نورو کمپنیو نه کار اخلي چې د سوداګرۍ اصلیت پټوساتی.
دوه هیوادونو د نړیوال سویفت د پیسو د انتقال نظام نه بهر د خپل سہولت لپاره خپل مالی سیستمونو سره یو ځای کړي. تیر میاشت د روس دویم لوی بینک وی ٹی بی په تهران کې خپل یو دفتر کلاو کړو. د اوکراین اتحادیان څنګه کولای شي چې د روس د بندیزونو نه بچ کېدو مخه ونیسي؟ کټینګ یادونه وکړه چې غیر دولتي سېکټر د موافقت لومړی کرښه ده.
غیر دولتي خصوصي سېکټر د حالت تزان راوستلو لپاره ډېری هڅې کړي چې ځان پوه کړي چې د دوی کسٹمر څوک دي، او په دې پوهیږي چې چاته شایان صادرایي، او په دې هم پوهیږي چې څه اجازه لري او څه اجازه نه لري، او نتیجه یې په نظام کې لوی کمی موجود دی.
دا راپور مغرب حسوی چې غیر دولتي سېکټر دی په غیر قانوني تجارت تمندل لپاره په هکړی دا خبرداري ورکوي چې ماسکو به په زیاتې دن کې دوګه د ایران د لارې خپل کوشش کوي چې د بندیزونو د اثر نزان وساتي. نصر الله خان، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د لسیزو راهیسی د امریکا یهودیان د اسرائیلو قوی ملاتړ کوي که دا د نوی یهودی ریاست د قیام لپاره د چندو انتظام وي او که د اسرائیل په ملاتړ د امریکا مجبوره کول وي. خو د اسرائیل د اوسنی حکومت لخوا په عدلیه نظام کې د اصلاحاتو اعلان ځینې امریکایي یهودیان اندېښمن کړي دي. د وی او ای لنډا گرینسټاین رپورټ تاسو ته محمد عالمگیر وړاندې کوي.
د تیر اتوار پر ورځ زرګاو یهودیانو د نیویارک ښار په ففت اونیو کلیز اسرائیل پریډ کې برخه اخستې، خو په لومړي وار په دغه موقع یو شمېر یهودیانو د نتنیاهو حکومت لخوا عدلیه کې د اصلاحاتو فیصلې خلاف احتجاج هم کړی دی. دغه حال د تیر 15 میاشتو راهیسې په اسرائیل کې هم دی. نتنیاهو حکومت غواړي چې د نوي قانون د لارې د اسرائیل د ستر عدالت یا سپریم کورټ طاقت راکم کړي او ډیر يهوديان غني داسې کول سره به اسرائیل یو آزاد خیاله جمهوریت پاتې نشي.
Many American Jews like myself.
زما په شان ډیر امریکایي يهوديان ځان اسرائیل پوری تړي. خو ډیر خلک وس اندېخمندي او سوچ کوي چې آیا دا به هغه اسرائیل پاتې شي کوم چې دوی پیژندلو. مینه ورسره لرله، امداد ورسره کړي او د لسیزو پوری د دې د پاره کار کړی دی.
امریکن جویش تنظیم د ډیر مودینا د اسرائیل د حکومت مرسته کوي چې پکې د نتنیاهو د واک 15 کال هم شامل دي. خو ځینی سړنکاران غړي چې د نتنیاهو د خلاصي او سختري زپاټو سره جوړ ائتلاف د غمرستي زیانمند کړي دي.
ډیر خلک په دې خوشاله نه دي، دوی حیران دي چې څنګه به اوس د اسرائیل دفاع کوي. هغه خلک چې ټول عمر یې د اسرائیل ملګرتیا کړي ده او د دوی دا منصوبو لپاره خپل مال ورکړی دی چې اوسنی حکومت ته ګوري نو ملاتړ کول ورته ګران ښکاری.
د عدلی د اصلاحاتو منصوبې پرته د نتنیاهو ائتلافي سختریزه مذهبي پاټو داسې قوانین هم تجویز کړی دي کوم چې آزاد خیاله يهودیت منون کی امریکایي يهودیانو ته منلو وړ نه دي.
که حالات بدل نشوا او اسرائیل د غشان د جمهوریت ریاست نه لری کېدلو په لار روان وو او هر يهودي د خپل وطن غنل پری خودل او اصلاحات ونشونو، زما په اندازا تاسو به وګوري چې ډیر خلک به مایوس شي، لاسونه به پورته کړي او خپل لار به ونسي.
بیا ځینې سړنکاران وایي چې اسرائیل کې د حکومت دی پالیسو خلاف احتجاج آزاد خیاله امریکایي يهوديان لپاره زړه راښکون کې دي.
امریکایي يهوديان چې په اسرائیل کې روان حالات ته ګوري نو ورسره نږدېواله محسوسي او ورته خوشاله دي او د دې ملاتړ کول غواړي. دا حقیقت ته چې حکومت د دې خلاف دی، خو د اسرائیل ټولنې غټه برخه هم داسې غواړي.
د اسرائیل حکومت سره اختلاف باوجود امریکایي يهوديان مشران هیله لري چې د امریکا او اسرائیل تعلقات به مضبوط وي. د امریکا صدر جو بایدن، اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو هم لا تروسا وایټ هاوس ته نه دی رابللی. د لیندا گریټشتاین لپاره محمد عالمگیر، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگټن.
د پرمختګ د پاره چیرنی او د چیرونو د پاره ډیټا او تجزیه مهم کردار لوبوي. د صحیح ډیټا جمع کول او په خاتوګه د کارولو په اړه د پیښور زری پانتون کې د ورځنی غونډه وشو چې تاسو ته حال ملک وقاص په دې رپورت کې وړاندې کړی.
په موجوده دور کې د ډیټا اهمیت د چانا پټ نه دی. که حکومت دی یا کومه محکمه، د صحیح ډیټا په اساس فیصلې کول سره کامیابی تر لاسه کولی شي. او بیا په 13 د زراعت او زری ساينس هر سیړنه او تجربه د ډیټا نه بغیر نیمګړې ده.
ډیټا کلیکشن نه پس موږ ته لکه انالیسس افر ډیفرنٹ سافټویر دی، په دې کې اینه دی، سټیټا دی، ایس پی سی ایس دی او آر دی. چې دا به موږ د ډیټا څنګه انالیسس کوو ډیفرنٹ په هیلث ساينسز کې او اګریکلچر ساينسز دا. او اګریکلچر کې خدای ډیر زیات امپورټنٹ دی چې موږ کله ایکسپریمنٹ ډیزاین کوو. زموږ یو کورس چې کوو دلته سټوډنټانو ته، تاسو چې وختي دا کوېشن کړو ډیزاینینګ اف ایکسپریمنٹ، دا فیلډ چې کوم ایکسپریمنٹ دی دا سټاتستیک نه بغیر نه ډیزاین کیږي. دا موږ پراپر ډیزاینینګ وته کوو. نو بیا چې کله موږ لکه هارویسټینګ کو، کراپ پالن بیا غي انالیسس کو، موږ دا ډیفرنٹ نو ویرایټیز کمپیریزن کو چې کوم خدا کوم خ پروډکشن ورکي او ډیفرنٹ سیزن دا پر موږ دا سټاتستیک یوز کو.
په زری په هنتون کې دا ډیټا په حق لا را جوړ شوی غونډه کې پوهانو په سیړنو کې دا ډیټا په اهمیت رڼا واچولا او ګډون کوونکو ته د دې په اړه پوهاوی ورکړ.
او دینا دته منو صرف د سټوډنټانو ته یا نور چې کوم راغلي دي هغه ټریننګ غلي، نه صرف دوی ته فائدې بلکې نور عوامو ته به دینه زیاته فائدې، ځکه چې په سوشل ساينسز کې ډیټا کلیکشن او د ډیټا انالیسس ډیر زیات امپورټنټ دي. او دا چې ډیټا صحیح نه وي نو بیا ریسرچ صحیح نه، او چې ریسرچ صحیح نه وي نو بیا دغه فائنډینګز به کوم دي صحیح ریکمنډیشن به صحیح نه. لہذا دا د ورځنی ورکشاپ ډیر زیات امپورټنټ دی.
د لوړو زده کړو زده کوونکو د پوهانو دا خبره تصدیق ته ورسوله چې زده کړه، څېړنه یا پخپله پوهېدل او نور خلک پوهولو یا جون په هر سانګه کې د پرمختګ لپاره داسې غونډه ډېره مهمه دي
چې زمونږ ریسرچ د دینه بغیر نه کیږي او چې ریسرچ نه کیږي نو مونږ به مخ کې نور طریقې نشو زده کولی. مونږ به پاکستان به مخ کې نشي تللی چې ریسرچ سٹاپ شي، نو زمونږ اګریکلچر کې باندې ټیکنیکس سٹاپ شي چې تر څو پورې زمونږ سټیټیسټکس او ډیټا انالیسس صحیح نه وي نو زمونږ د ریسرچ ریزلټ صحیح نه راځي، نو مونږ به څنګه مخ کې فارمرز ته خبره کوو.
نن چې کوم د سویل والا سیمینار وو او د سټیټیسټکس والا، او نو سویل بیسیکلی تاسو ته به پته شي خوره د نمونګ یو خوره د زمونږ خوراک دی، نو د اغه چې کم پولوشن دی یا اغه چې کم د وجه خرابېږي نو دغه باره کې نن سیمینار او سکندری د سټټیسټیک والا چې کم ریسرچ دی لکه زمونږ سټوډنټس چې کم ریسرچ کوي او په دې کې چې کم د سټټیسټیک کم ائیډیا سټټیکس د دې باره کې نن چې کم د ټیچرانو ته لکه نن خبرې وکي او لکه مونږ یې په کوی کوو.
کوهانو زیاته کړه چې کمپیوټر راتلو سره که هر څه آسان او مخ پړوان دي شو، نو دې سره د صحیح ډیټا اهمیت نور هم زیات شو. باید د کوونکو سیلنکاران او په هڅوګه حکومت دې طرف ته په پاملرنه کې نور هم اضافه وکړي. ملک وقاص، وایس اف امریکا، دیوا، په خبر.
درنو او قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، دا واز موږ د نن شپې د هلو د وی دیوا د روانو چارو خبرونه چې تاسو ته مو د واشنگټن ډي سي نه وړاندې کړله. په دې هیله چې د پام وړ موږ زیدلی اوسې، اوس تاسو نه اجازه غواړم. تاسو ښه شپه غواړم. الله مو ماشه.